السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي د هرو پنځو افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن بیا ویلي په افغانستان کې تیر کال 1 میلیون ماشومان په کار لګیا وو. په ځینو راپورونو کې بیا راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه وو. د خوړو نړیوال سازمان اجرایي مرستیار کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنۍ د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان پای پر چای د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلی چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. دغه هیواد ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالي تاوان هم واوښت. او اوس هم د سپورت له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوی. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن مورزاکوف سټیډیوم کې د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له قوي لوبډالو ده مخ کیږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې. د افغانستان ستر روزونکی عبدالله المطیری د لومړۍ لوبې پر مهال د لوبغاړو د ایستلو په خاطر له ایران سره په لوبه کې محروم دی او پر ځای حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ټیم لارښوونه په لاس کې لري. حمیدالله یوسفزی وویل چې افغان لوبډله د ایران په وړاندې چمتو ده او هڅه کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان دغه لوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له هغه مهاله تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د شمیر ډېرېدو ته اندېښنې د یونیسف یو مسؤل وایي.
Child labor is still a big concern.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. هر 5 ماشومانو یو کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي.
په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2 برابره شوی. میرویس روغتون ته مو بیایو.
فائدہ نه پویږي چې واته باندې خبره کاسه نور کوي او عمل او عمل لاندې کوس غاسو کاسو او خاګرځي لري نه څه پرسیږي.
په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکی پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي.
سوار له 102 کال له پایله تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي. 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په امریکا کې د کډوالۍ ملاتړ بنسټونه د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانانو د میشتېدو قانون تصویب کړي. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اندېښمن دی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي او د خپلې کورنۍ نفقه ګټي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. په دغه ویډیوي پیغام کې ښکار کیږي چې 2 وړې نجونې د خښتو په بټۍ کې درانه کارونه کوي. یونیسف وایي د همدغسې ماشومانو شمیر په وروستیو 2 میاشتو کې زیات شوی او دا د ماشومانو لپاره یوه لویه غمیزه ده. د یونیسف افغانستان څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفي الله امرخیل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Child labor is still a big concern in Afghanistan.
د ماشومانو کار په افغانستان کې یو جدي اندېښنه ده. ورسته ارزونه ښیي چې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. د کارګرو ماشومانو شمیر له وروستیو سیاسي بدلونو راپدې خوا ډیر شوی. یو لوی شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او دا د ماشومانو لپاره یو لوی غمیزه ده. یونیسف وایي افغان ماشومان د کورنیو مهاجرتونو له خپلو میندو پلرونو له جلاوالي د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله له ټپونو او له ښوونځیو له محرومیته کړیږي. ګڼ د افغان ماشومان د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو لپاره په سړکونو باندې کراچۍ چلوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي یا زړې وسپنې یا پلاستیکونه ټولوي. 12 کلن جمشید د خپل پلار له مرګ وروسته د کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی.
کاروبار نیست ولا مو کمیشه که میریم هم پیسی یک 4 تومن 3 تومن کار میکنیم. این اگه پیش کس بیری با کار کردن هم که بگی کاکی و بیتای ترنگ کنیم 40 لقم سرت ناز میکنه، دماغ میکنه، دلت کار سیا میکنه.
تیرو کلونو که ده کارگران و ملی طولانی ویلی و شاوخوا 3 میلیون و 1 لک افغان ماشومان کار کوي. د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په نړۍ کې 1.6 میلیونه ماشومان کار کوي. له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر لا پسې زیات شي.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د کورنۍ د نفقې د ګټلو لپاره په کار لګیا دی. بل ورته بیا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د مرکزي روغتون مشر ویلي چې د دوی بسترونه دا مهال د ناروغو او خوارځواکو ماشومانو د بسترېدو وړتیا نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د میرویس حفظوی روغتون د ماشومانو دې څنګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د 4 ورځې راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینه اسپرا کړه. وینه چې اسپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه وکړه. لوی ده تسې د خاکشیر و د تور چای ورکړه. دا د جیسه د سیمې دمو ښکړه ده. ا دوا یې راکړه 2 ورځې آرام و، بیا هغه دوا چې خلاصه یې نه و بیرته هغه څخه ولاړې ودرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړې. هغه ول داسې تغذیه دي، هغه راتویل داسې تغذیه دي. ا بیا موږ چې نه یې تر اوسه موږ ولور چې دلته چې ورته وایي دلته چې مرا اوسه چې تر اوسه د ستارې کړو.
د هیواد په لیر پروتو سیمو کې خلک د بیوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. بی بی هوا خپل ماشوم د کندهار د لیرې پرتی ولسوالۍ میوند څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوه ډاکټران وایي موږ خو نه پوهېږو. ادا سنه بغل دوه هغه څه تدې کدل البوز د سره کې بسناري کې نو نن موږ راغلي موږ ولا سما ده او نه پیدا نه پوهېږو چې وا ته به نه خبره کسه نور کوي و عمل و عمل لاندې کوس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه څه پرسیر.
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 109 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 200 سوي او 201 ماشومان بستر کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیرې زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده، کېدلای سي چې تعداد د مریضانو ډېر سي او زیاتره یې داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي، خو دغه اوس فعلي شرایط چې دا اوس موږ لرو، کم سهولت چې موږ د بستر لپاره لرو، متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه، پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسېدلي وو، او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو، د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان دپاره، د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو، او لا کرا کرا پسې ډېریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړ سي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي، چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې اوس جګړه نه بلکې ترافیکي پیښې د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. د ترافیکو ریاست وایي چې د سږ کال له پایله په افغانستان کې 391 کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د ترافیکو د ریاست چارواکو پرون په دې اړه له رسنیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
طرف شهرهای کابل، پروان وقتی که میریم معمولا در یک روز چندین حادثه ترافیکی را ما اونجا خود ما شاهدش می باشیم.
سوسن وایی چی هغه او کورنه در پروان کابل پر لویه لاره دیر تک را تک کبی. نموری زیاده وی کلا ناکلا پا دی لویه لاره پیوه و رد که چو ترافیکی پیخی بینی. هغه آزادی را دوتا. ویل؟
ما فکر میکنم یکی از
زه فکر کوم چې د ترافیکی پیښو د زیاتېدو یو لامل د سړکونو خرابوالی او تر ټولو مهم بیا د موټرو چلوونکو بې احتیاطي او بل دا چې موټر چلوونکي له قانوني اسنادو پرته موټر سړکونو ته راباسي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی علی داد هم وایي د طالبان حکومت د ترافیکي پیښو د کمښت لپاره لویې لارې جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت داری تنها اثر حضرت مردم نیست.
حکومتونه کول یوازې د خلکو ځورول نه دي، دولت دې د لویو لارو کنډو کپر سړکونه جوړ کړي. دا سړکونه دوی د جهاد محل په خپله خراب کړي دي، او هغه کسان چې په ښارونو کې موټر تیز چلوي نه لایسنس لري او نه هم پلیټونه.
د موټر چلوونکو بې احتیاطي او تیز موټر چلول یو بل لامل دی چې ښاریانې د وروستیو ترافیکي پیښو وجه ګڼي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤول نجات نواز وایي چې د 1402 کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې 391 تن وژل شوي او 940 تن نور ټپیان شوي دي. نجات نواز زیاتوي
د 1402 کال له پیل تر اوسه شپږ سوه یولس پیښې سوي دي، چې په دغو شپږ سوه یولس ترافیکي پیښو کې 391 کسان له منځه تللي دي او 914 کسان ټپیان سوي دي.
په وروستیو اونیو کې یوه تر ټولو خونړۍ پیښه په سرپل ولایت کې رامنځته شوه چې په پایله کې د 9 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون 25 تنه وژل شوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وروسته په زابل ولایت کې یوه بله ترافیکي پیښه وشوه چې له امله 9 تنه مړه او 13 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د احصایې او پلان رئیس عبدالودود خیرخوا وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ترافیکي پیښو له امله 180 تنه مړه شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې 315 ترافیکي پیښې شوې دي. دا پیښې په لویو لارو کې زیاتې دي. په تیره بیا د دې لویو لارو په جنوب او شمال کې ډېرې پیښې کېږي چې له امله یې نږدې 130 تنه مړه او 316 نور ټپیان دي.
ډېری وژونکي ترافیکي پیښې په لویو لارو کې پیښېږي. په تېرو دوو لسیزو کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ډېری لویې لارې بیا رغولې دي، خو د دغو لویو لارو ځینې برخې د سړک غاړې ماینونو له امله ویجاړې شوي او لا هم نه دي رغول شوي. یو شمېر خلک د دغو چاودنو او د پلونو او لویو لارو د ویجاړولو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه تورونه نه دي منلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالۍ مدافع سازمانونو د امریکا له کانګرس غوښتي چې د افغانانو د مشتیدو قانون تصویب کړي. د 2021 کال په اگست کې متحده ایالاتونو خپل لسګونه زر افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستان وویستلې، خو د راپورونو له مخې ګڼې دغه کورنۍ او د امریکایي ځواکونو پخواني کارکوونکي دا مهال هم بې برخلیکه پاتې دي او راتلونکی یې تضمین نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالواسی صافی یو پخوانی افغان پوځی دی چې د امریکا په تگزاس ایالت کې لنډمهاله میشت شوی دی چې د مکسیکو له پولې امریکا ته اوښتی و. له اسوشیتد پریس اژان سره په خبرو کې وایي خپلې راتلونکې ته سخت اندېښمن دی. زه د خپل ژوند په ویره کې یم. د راتلونکي په اړه مې نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې دا حکومت او امریکا متحده ایالتونه له ما سره څه کوي. واسی صافی وایي ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي. ښی خوا غوږ مې نیمایي نه اوري. زه 28 کلن یم خو د اورېدو قوه مې کمزورې شوې. دا یوازې واسی صافی نه دی چې په امریکا کې د دایمي استوګنې چارې ټکنې او نامعلومې دي. څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سفیر یو خطې یو غړي تابش سرګندونو هم د ډیرو خلکو پام ورواړو. هغه واشنگتن پوسټ ته ویلي و دواړه پښې په جګړه کې پرې شوې او تمه یې درلوده چې امریکا ته پر راتګ سره به د یو اتل په څیر هرکلی ترې وشي، خو اوس د کډوالۍ ورو او بیوروکرات سیستم ډیر ناهیلی کړی او کله کله آن د ځان وژنې سوچ هم ورلویږي. امریکا متحده ایالتونو د 2023 کال په اګست کې خپل شاوخوا 80,000 افغان همکاران او د هغوی کورنۍ له افغانستانه وویستلې. دوی ته په لومړي سر کې د 2 کلونو لپاره د لنډمهالې استوګنې د بشري پروګرام په چوکاټ کې د میشتېدو اجازه ورکړل شوه. سره له دې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تېر اونۍ د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې پروسه د 2 نورو کلونو لپاره هم غځولې، خو د کډوالۍ ملاتړي سازمانونه وایي باید د افغانانو د دایمي استوګنې غم وخوړل شي. د بشري حقونو ملاتړي سازمان هیومن رایټس فرست او د امریکا د بشري حقونو شورا ویلي د کډوالۍ بشري پروګرام لنډمهاله دی او سخت اړتیا یې ده چې د هغوی د دایمي میشتولو په اړه قانون تصویب شي. Human Rights First په دې اړه یو کمپاین پیل کړی او د کانګرس لغړیو غوښتي چې د افغانانو د میشتولو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا اندېښنه هم خودل شوې چې د قانون د نه تصویب په صورت کې به دا خلک د دایمي استوګنې لپاره اړ وي چې عادي غوښتنلیکونه وسپاري چې کلونه وخت پرې لګیږي. د بشري حقونو د مدافع سازمان وایي د پناه غوښتنې د دوسیې د منل کېدو لپاره داسې سندونو ته اړتیا ده چې وښیي د یو چا ژوند په خپل هیواد کې په سخت خطر کې دی. دغه سازمان په خبره دغو افغان کډوالو ته له خپل هیواده د تېښتې پر مهال سپارښتنه شوې وه چې داسې سندونه ټول له منځه یوسي. امریکا ته د لسګونه زره افغانانو له انتقال سره سم هڅې پیل شو چې د دوی د دایمي میشتولو قانون تصویب شي، خو د کانګرس ځینو غړیو په تیره جمهوري غوښتونکو ورسره کلک مخالفت وښود. د کانګرس ځینو دغو غړیو د خپل مخالفت دلایل د امریکا ملي امنیت ته احتمالي پیښیدونکي ګواښونه او د انتقال په پروسه کې نیمګړتیاوې یادې کړې.
په نورستان کې په کامدیش ولسوالۍ کې پرون یو پخوانی ځای پر ځای شوی ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. یا ټپیان د جلال آباد روغتون ته رسول شوی، خو ډاکټرانو د یو حالت نازک ښودلی دی او په نږدې یوه میاشت کې په دغه ولایت کې دا څویم ځل دی چې دغه ډول چاودنې رامنځته کیږي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند کوشتوز اوسیدونکو وای په سیمه کې له پخوا ډیر خښشوي مینونه پاتې دي او د دوی ژوند د ګواښ سره مخ کړي دي. چې له ډلې د دوشنبه ورځ د غبرګولي په 28 نیټه هم یو مین چاودیدل او پکې درې ماشومان ټپین شوي دي. د کوشتوز قومي مشر مولوی نیت الرحمن رحماني د پیخي او هلته د ناچاو د توکو د شتون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه کوشتوز سیمه کې یو واقع رامنځته شوی چې د هغې د وجې نه درې ماشومان شدید زخمیان شوي دي. د یو تن وضعیت ډېر خراب دی، جلال آباد روغتون ته را رسول شوی دي. نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خاصتاً د کوشتوز سیمه په تېر جنګونو کې د جنګ سیمه بلل کېده. مختلف ماینونو شتون هلته ثابت شوی دی. په یو میاشت دننه تقریبا څو ماینونه ایستل شوي دي. همدغه د ماشومانو واقع نه وروسته یو بم بل هم هلته په حیواناتو باندې الوتی دی، نو حیوانات تلف شوي دي.
په نورستان کې چارواکي هم مني چې د کوشتوز ساحه کې چاودنه رامنځته شوي او پکې درې کوچنیان ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
کوم دیش ولسوالۍ د کوشتو سپسیمه کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. په دغه سیمه کې زاړه ماشومان او زړې ناچاو د توکو اوس هم په خپل ځای پاتې.
لټون وایي مشران د مین پاکونې مؤسساتو او ترې غوښتي دي چې کوشتوز او نورې ساحې له مینونو او ناچاو د توکو پاکې کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د کامدیش ولسوالۍ کوشتوس کې درې مینونه چاودېدلي او د هوان یوه ناچاودې مرمۍ بیا د وانتویګل ولسوالۍ څمګل ساحه کې چاودېدلي چې په درې واړو پیښو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وختې او ګڼ څاروي له منځه وړي دي. ځایي اوسېدونکي له مینونو او ناچاودې توکو د خپلو سیمو پاکول غواړي څو بیا دې ته ورته دردونکو پیښو سره مخ نشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د طالبانو د کنټرول لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو برابره زیاتې کړې. دوی وایي د برېښنا بیلونه چې په خوا له 500 تر 300 افغانیو پورې وو اوس 8000 افغانیو ته لوړ شوي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وو.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت زموږ د برېښنا بل به نهایت 200 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 8500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دای د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري.
مخکې مونږ بلونه به راته 300 یا 400، اوس مهال 1000 روپۍ غریب دي. موږ خپله غریب کار څنګه چل وکړو؟
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته خپل د برېښنا بلونه استولی دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي، او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلې وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 240 میلیونه ډالره دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږه مشکل لري نارینه والی زمونږ څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی ستاسو پر غږ ستاسو سبچوي پیغامونه هم لرو خو اوس د دقیق خبرونې وروستی راپور راخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي متحده ایالاتونو په دغه اداره کې خپل غړیتوب په 2011 کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب په سر راپورته شوی وو ځنډولی تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې به چې څه باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې وځنډاوه چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالتونو تشه ډکه کړې ده په تیره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ویرما تیره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولی ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی د یونسکو یو ډیپلوماټ ویلی چې میرمن ازولی د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبه د ورځې په ځانګړي غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلونکی وو راتلونکي میاشت د 193 هیوادونو استازي رایه واخلي د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسره له غیلې یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایو ورکولو حق له لاسه ورکړ په 2011 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال ورسره بل د ادارې څخه په بشپړ توګه ووزی د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپل پریکړې د عمل په توګه یادې کړې وې د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحده ایالاتونو 22% تامینوله یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحده ایالاتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د یادونه ورلډ چې امریکا په 1990 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې وه او ادعا کړې وه چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي متحده ایالات په 2003 میلادي کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی وو
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زبری علی مد لغمان ولایت میر الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگا مخام باران شوه دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او اندا سے یوی بس کرے لگوڑے او نور دکانوں نن کٹا کڑی دی چسو یو کوما جو مرست کول سے ولستر یو
سلام علیکم دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی دلته پولیس والا نبی کاټ او هم کاټ والا داس خلک نیسی او بندیانوی نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي والسلام په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې